رادیو لدی شیبه ورسته دوی خبری مجلی اوری په دې لمړی خبری مجله کې اوری چې په دې لمړی خبری مجله کې د افغانستان د اجرایی رئیس د سرګندونو په باب چې وای پاکستان باید د طالبانو ملاتړ بس کړي. په ننګرهار کې د قومي مشرانو د غونډې چې وای د امنیتي ځواکونو د قاتلانو مرګ روا ده او د غرض د غزنی او کندوز د وضعیت په اړه راپورونه لرو. خو لمړی د دې سات خبرونه واورئ چې نوریاس نوری راټول کړي.
سر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملي اردو دوه هلیکپټرونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سقوط وکړ. د ترکیې صدر اعظم وایي د دوه ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. اروپایي اتحادیه په سوریه کې د روسیې پر پوځي مداخلې انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي اردو دوه هلیکپټرونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سقوط کړی دی. یو هلیکپټر نن له غرمې وروسته د بامیانو مرکز اړوند په غازان دره کې او بل د لوګر په خروار ولسوالۍ کې رالوېدلی دی. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په بامیان کې د هلیکپټر د لوېدو لامل تخنیکي ستونزه وه چې دوه کسان پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله استانګزی بیا وایي په خروار ولسوالۍ کې په لوېدل الوتکه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. که څه هم ښاغلی استانک زید دی هلیکپټر دی لویدو لامل تخنیکی ستونزه یادوي. خو یوې بل سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکپټر طالبانو وشته ده. تیر ورځ هم په کابل کې د غوڅ ماموریت په قومندانۍ کې یو هلیکپټر د تخنیکی ستونزو له امله را ولوېد چې پنځه بهرني عسکر پکې ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دوهمې ورځې ته غځېدلې او تر اوسه پکې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. خو تر دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي چې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې وژل په کلکه وغندل. یو نامه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغې پیښې ته په پام سره د خپلو کارکوونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کندهار د والي د ویان صمیم خپلواک په وینا د یو نامه یوه ښځینه کارکوونکې د ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن دغو سندونو د تصویب په مهال وویل چې د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو راکړې ورکړې ته زمینه برابره شي.
موافقتنامه همکاری های امنیتی
د افغانستان او عربی متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتی همکاری تړون چې 15 مادي لري په یوه مخالف رائے او نور ټولو مثبت رائے سره تصویب شو.
خغلی ابراهیمی دغه سندونو د تصویب پر مهال پر وکیلانو غږ وکړ چې د ټولو سندونو او قوانینو د تصویب لپاره دی اړوند کمیسیونونه خپل کارونه په چټکۍ بشپړ کړي. له متحده عربي اماراتو سره دا امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې د افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر نورو هیوادونو سره ورته سندونه هم لاسلیک کړي، خو د تطبیق پر سر یې د لازمې څارنې پر نشتوالي انتقادونه زیات شوي دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو وایي چې د دوه ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمینه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. د ترکیې له NTV تلویزیون سره نن په مرکه کې داوود اوغلو وویل چې څېړونکي د DNA ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یوه مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داوود اوغلو وویل دغه حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول و. ټاکل شوې ده چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشر تابه ثابتوي. که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ، یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړې کړي دي. د یو بل خبر له مخې اروپایي اتحادیه په سوریه کې د روسیې پر پوځي مداخلې انتقاد کړی او د دغې اتحادیې یو لوړ پوړي ډیپلومات هغه د اندېښنې وړ بدلون بللی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن په غونډه کې موسکو ته خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د خپل پوځي ماموریت د اسلامي دولت ډېر سرخدریزو متمرکز کړی او د اپوزیسیون منځلاري وسلوال دی نه پنهخه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرین وویل چې دغه عملیات باید د امریکا او اروپایي اتحادیې او روسیې ترمنځ هماهنګ شي. هغه وویل که داسې نوي خطرونه به نه یوازې له سیاسي پلوه بلکې له اساسي پوځي اړخه هم ډېر زیات وي. د روسیې هوایي بمبار د ټولو هغو ځواکونو په وړاندې چې د بشار الاسد په وړاندې جنګیږي د سوریې د امنیتي ځواکونو له پرمختګ سره مرسته کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ماموریت د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو انتقاد کړی دی. الکساندر لوکاشنکا چې 21 کاله پر دې هیواد واکمني کړې ده، تېرې یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې په سلو کې 3.5 رایې ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ماموریت مشر کینت هیستد نن وویل چې دغه انتخابات په ډیموکراتیکو معیارونو برابر نه ول. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف وروسته له هغې له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالان وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. د اتمبایف دفتر نن وویل چې د خدای بردیف یو مرستیال به د سرپرست وزیر په توګه دنده مخته وړي. د قرغیزستان د ملي امنیت د چارو دولتي کمیټې او لوی څارنوال نن د ورځې وختي اعلان وکړ چې خدای بردیف او د هغې یو شمېر همکاران له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې، جعلکاري او اختلاس تورن دي. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د ساينس شاهي اکاډمۍ لخوا اعلان شو. دغه اعلان د دې اکاډمۍ مشر ګوران هانسن وکړ. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided the Sweden Science Shahi Academy in Prekro which the اقتصاد په برخه کې د سویډن د مرکزی بانک جایزه د الفرد نوبل په یاد انګوس دیتنته د مصرف بي وزلي او حسیني په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر ورکړل شي. دیتن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی، د اقتصاد او نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا په پرنست په پرنسټن پوهنتون کې پروفیسور دی. د اقتصاد په برخه کې د نوبل دغه جایزه 950 میلیون ډالره ده.
تاسو له ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زب خبرم زما معلومات سره چې یو شمیر وکیل صاحبان د وزیران څخه پیسې اخیستلې فشار باندې چولې دي.
د ولسی جرګې د دغه غړي شاغلی ایوبی څرګندونه د جرګې د یو شمیر غړو عکس العمل وپاراوه. اجرایی رئیس وی پاکستان باید لوبړی د طالبانو ملاتړ بس کړي. په ننګرهار کې قومي مشرانو او دینی عالمانو د امنیتي ځواکونو د قاتلانو مرګ روا وباله.
مسلمان اردو او پولیس وجنی د دسې خلکو وژنو ته په کلکه ودرېږئ چې د دسې خلکو وژنه تاسو ته بالکل جایزه ده.
د کندوز شاریان له طالبانو څخه د خپل شار پر تصفیه کېدو خوښ دي.
اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې زموږ حکومتي ځواکونه راغلل، ښار یې بېرته ونیو، ښار تصفیه شو، یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو ته نور هم توفیق ورکړي.
د دغو راپورونو تر څنګ ځینې نور موضوعات هم په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شاخل آزادي راډیو اوري. شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. د آزادي راډیو خبرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. د کندوز د سقوط د لاملونو د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به خپلې څېړنې په پوره بې طرفۍ ترسره کړي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې ناامنۍ له دې کبله زیاتې شوي چې هیواد ته بېلابېلې نړیوالې تروریستي ډلې داخلې کړی شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي پرته له دې چې ووایي دا ډلې چا افغانستان ته داخلې کړي دي وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو هم د افغانستان پر وضعیت بد اغېز کړی دی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
په افغانستان کې د نامنیو له او جو د یو ولایت او ځینو ولسوالیو له سقوط سره افغان چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د همداسې یو حالت وړاندوینه کېدله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې امنیتي حالت له دې امله خراب شوی چې د پخوا په پرتله جګړې امکاناتو او حالاتو تغییر موندلی او د حکومت ضد تبلیغات ډېر شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي د نورو امنیتي چارواکو سره یو ځای د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه لوړ مورال او د خلکو ښه ملاتړ لري.
بعد از اینکه قوای بین المللی از افغانستان خارج شدند،
لغوی ورسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او افغان ځواکونه په پراخ اندازه مسولیت په غاړه واخیست، په ورته وخت کې د دښمن تبلیغات هم په هماغې اندازه پراختیا واخیسته او حملې ډېرې شوې. له ننه یو کال وړاندې په افغانستان کې 140,000 بهرنۍ قواوې وې او هغه امکانات چې پخوا وو اوس نشته. دفاع وزارت داسې وخت په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو دلایل له خلکو سره شریکوي چې وسلوالو مخالفینو له بل هر وخته ډېر د افغانستان په لویو ښارونو او ولسوالیو بریدونه زیات کړي دي. دوه اونۍ وړاندې د کندوز ولایت او په شمالي ولایتونو کې څو ولسوالیو سقوط وکړ او ورسره وسلوالو مخالفینو په غزنی کې تازه ډلې ځې حملې کړې دي. په داسې حال کې چې د مخالفینو وروستي فعالیتونه په تیرو 14 کلونو کې بېساري ګڼل کېږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیات د دې سبب شوي چې ګڼ وسلوال مخالفین افغانستان ته رامخه کړي. د دفاع وزارت سرپرست وایي له دې وراخوا ګڼې نورې نړیوالې تروریستي ډلې افغانستان ته داخل کړی شوې چې د وضعیت د ګډوډېدو هڅه کوي.
انکشافاتو کې صورت گرفتن گروپ های تروریستی بین المللی
کوم پرمختګونه شوي کوي چې نړیوالې ترګرې ډلې له القاعده شبکې نیولې تر ازبکستان او د اسلامي جنبش ډلې په همدې ډول قرقز، ازبک، تاجک، جندوله ډله، لشکر طیبه او نور سیمه ییزې ډلې په یو ډول افغانستان ته داخل کړی شوي چې دا د دې سبب شوي چې په بیلابیلو سیمو کې جنگ ډیر شي. ښاغلی ستانکزی وایي چې د دې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د ادارو ترمنځ پیاوړي همغږي رامنځته شوي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په وروستیو حملو کې تر ټولو ډیر زیان ملکي تاسیساتو، ملي اقتصاد او عامو خلکو ته رسولی او دوی دا کار د پردیو په اشاره کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقعی
دایوا خه خبره ده، خو په عمل کې زمونږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتب ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نکړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډرې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری ښارګوټي کې وشوې، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره وځنډېدي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي او په هغوی په بیلابیلو پلمو فشارونه راولي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ښاغلی ایوبی د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې د استیزال له هرې غوښتنې وروسته یو شمېر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دی به یې ډېر ژر نومونه افشا کړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واورئ.
ستا تکلیف څه دی؟
په ولسی جرګه کې د دوشنبې ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شوه چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان له وزیرانو څخه په بیلابیلو پلمو او په خاصه توګه د استیزا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
نتیجه یې فقط دا ده چې یو شمېر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګري کوي او وزیران تعدیدوي او ورزي او کورو ته پیسې جناخي. د همدې دپاره استجواب دی، د همدې دپاره استیزا ده، د همدې دپاره مجلس دی چې نتیجه یې منفي صفر او وزیران زه په خبره یم، زه معلومات لرم چې یو شمېر وکیل صاحبان د وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي، د وزیرانو سره فشار باندې اچولې دي.
ښاغلی ایوبی وویل چې ډېر ژر به په ولسی جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي. د کندهار د خلکو دغه استازي یادو سرګندونو د یو شمېر وکیلانو توند خبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس یې اړ کړ چې له ښاغلي ایوبي څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له ښاغلي ایوبي څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغو وکیلانو په اړه چې د یې د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي. ښاغلي ایوبي، تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپلو همدغو سرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پرېکړه وکړو د هغو کسانو په اړه چې اسناد یې وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي، نو راتلونکي غونډه د شنبه پر ورځ به خپله پریکړه ورباندې نیسو. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوي ته وسپارل شي، چې اکثره وخت اداري پلاوي ته د استیزا لپاره کافي لاسلیکونه نه ټولېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنېږي، بلکې له دې مخکې هم وزیرانو ته د رایې ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګېدلي وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کېدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پوری کوي باید په اړه یې اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپوه ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
متيقين ما همدا چې ایوبي صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگران صحیح نه دی. باید سره رسمند دغه اسناد ورکی هغه مراجعه وته چې هغه د پرکی چړنه وکي.
ښاغلی رنجبار همدارز ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم باید دغه سرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسائل تعقیب شي. دا لا روښانه نه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبي د یو شمېر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونې شوې وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د ننګرهار وکیلانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د امنیتي ځواکونو په دفاع کې غونډه وکړه. دینی عالم طاهر حقانی په دې غونډه کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وشتي د هغو وسلوالو مرګ جایز دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
په ننګرهار کې د دینی علما او شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی وایي هر هغه څوک چې د افغانستان اردو پولیس او ولس وژني د هغوی مرګ جایز دی. نوموړي دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسی جرګې ولایتي شورا استازو دینی علما او ولسونو د حکومت څخه په ملاتړ جوړه کړې وه. ظاهر حقانی وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی نه دی کړی، بلکې دوی د افغانستان پر خاوره او ولس تجاوز کړی. دی وایي ولسونه او امنیتي ځواکونه باید دغو وسلوالو ته متقابل ځواب ورکړي.
کی کاغذ عرب پجامہ کی، کاغذ چشنی او ازبک پجامہ کی، او کاغذ استاد خوری پختون دیوی کا هر توگی چې استاد وژنه د پاره ستا مسلمان اردو او پولیس وژنی دا مسلمان اردو وژنه دا ځانت جهاد غنی د دشي خلکو وژنه تا پکلک ودری گئی چې د دشي خلکو وژنه تاسو ته بالکل جایز د استاد په حریم باندې تجاوز کړي او استاد وطن تل فساد ته پار راځي د دې وژنه کدی استاد پولیس علالی دالال کی پښړو باندې تاسو جایز دي او که استاسی پولیس او استاسی دا ولس خلق پا بمونو آلو دی پا بمونوی والو زوائی دا بلکل حلال دا او دا خلق متجاوزین دی او یقینا مونگ دا دی اعلان کهو چیز مونگ پولیس واقعان شهیدان دی زمونگ دا اردو زوانان اتل زوانان دا یقینا شهیدان دی.
پا دی غنده که دا ولسی جرگی غری حجی حضرت علی امنیتی زواکونو تا داد ورکر چه طول وکیلان او جهادی مشان دا خپلو زواکونو او ولیتی داری ترشا ولار دی. دا ویل دا ولسی جرگی اساز و خپلو ولسونو سر لیدنی کرد او د ولایتي ادارې په ملاتړ ترجمه ناغسته.
تاسو وایي چې تاسو سره مونږ خپل هم شوق درلوده تا سره تللو هم هم خوښه او که نه زمونږ دلته مشران شته که مونږ ټول موجود نه وو زمونږ یو وکیل صاحب هم چې دلته موجود وو زمونږ ټول وکیلانو نمایندګي کولی شي او که نه تر آخره پورې چې د دې ولایت نه مشکل حل شوی نه وي مونږ ستا په خوا کې وو او در سره وعده کړې هماغه وعده چې مونږ ورسره کړې وو چې مونږ به قطع کېږو اختر ورځ نه اوسه پورې مونږ پرېاتو هره ورځ کله د بېسودو ولسوالۍ وګوره کله د خېوې وګوره کله د لغمان کله د شینوارې
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک سید حکیم په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی د هر هغه چا تر شا ولاړ دي چې هغه د ننګرهار د خیر لپاره حرکت کوي
او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکهږي موږ هغه تر شا یو
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د غونډې ټولو ګډونوالو نه مننه وکړه چې په خپل ملاتړ یې د امنیتي ځواکونو مورال نور هم لوړ کړ د ویل ولایتي اداره په پام کې لري چې ناامنې سیمې به له وسلوالو پاکې کړي او د دغو لاسته راوړنو په موخه به ولسي خلک په خپلو سیمو کې ځای پر ځای کړي
چې موږ ولس مخکې کړو اوله مرمۍ اول گزار به همدا نظامیان همدا سربازان چې د دیو شعار د دیو هدف د خپل ولس دفاع ده اول به دیو مخکې
ولایتي چارواکو هغه واضح هم رد کړی چې ویل کېده به د کندوز ولایت سقوط وروسته وسلوال غواړي د ننګرهار ولایت تر خپل ولکې لاندې راولي
او سم د غزنی په ارتباط تیر شپه وسلوالو طالبانو په غزنی کې پر ځینو پوستو حمله وکړه که څه هم حمله له ښاره کافي لري شوې وه خو ویل کېږي چې په غزنی ښار کې اوازې خپرې شوې چې وسلوالو پر ښار حمله کړې یا د حملې نیت لري د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د ټلیفون له لارې راسره دی سقیم صاحب لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې حمله دقیقا په کوم ځای کې شوې وه او دا د حملې سیمه له ښاره څومره لري ده
شاو خان خر و اتی کلومیتر وړاندې سپندې سیمې ته طالبان راتلي وو په ځینو پوستو باندې بریدونه کړي ول خو حالت داسې نه و چې کوم څه په ټولنیزو رسنیو کې او یا په اوازو د خلکو اوازو خراب ښودلی وو تر ښاره پورې طالبان نه دي رسېدلي یوازې په ښار کې همدې اوازو خلک ویرولي وو خو د تر سهار وروسته بیرته په ښار کې حالت نارمل و طالبانو په سپنده سیمه کې راټول شوي وو او په هم سیمه کې تېره شپه ورباندې بریدونه هم شوي وو اردو ملي اردو ورغلې ده او هغوی باندې نښتې ورسره کړې دي په دې نښتو کې څوارلس تنه طالبان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان وو په دغه سیمه کې هوایي ځواک برخه اخیستې ده د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې د طالبانو یو په وسلو بار مازدا دال منځ وړل شوی ده او یو موټر بم د ځانمرګو موټر بم همدغه له منځه وړل شوی ده په همدې سیمه کې بیا طالبان سهار وختي د شهباز دوکانو سره لاره په بمونو الوزولې وه او خلکو داسې اوازې خپرې کړې چې ګواکې طالبان په لاره د لارې په سر ولاړ دي کابل کندهار لویه لاره یې بنده کړې ده خو هغه طالبان نه وو ولاړ بلکې په بمونو یې لاره الوزولې وله او موټر نه شوی ورباندې تېرېدی شاوخوا په باغونو کې ول خو د غرمې خوا ته سرتېري هغه سیمې ته ورغلل طالبان یې وشړل بیا تر د غرمې غرمه بیا د پنانې سیمه کې لاره بنده شوه امال ته هم الوزولې وو سړک او مازدیګر خوا ته هغه لاره هم خلاص شوه د کابل کندهار لویه لار د خلکو په مخ اوس پرانستې ده په سیمه کې سرتېري منظمې ګزمې کړې او اوس ماسې ملي اردو له چارواکو سره اړیکې ونیوې هغوی کلیو ته څور کته شوي دي په ټوله کې تهدید ښار ته نه و متوجه ښار سکوت نه کوي بلکې طالبانو غوښتل د اندړو ولسوالۍ باندې بریدونه وکړي
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول د خبرونې په دوام کې د کندوز په اړه هم راپور لرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته د کندوز د لویدو د چیړنو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به خپلې چیړنې په پوره بې پرېتوب شفافیت او له هر ډول ملحوظاتو پرته په ملي روحیه ترسره کړي دا پلاوی تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د امرالله صالح او فاروق وردک په مشرۍ ګمارل شوی دی وسلوالو طالبانو څه باندې دوه اونۍ مخکې د کندوز ښار ونیو خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې ښار کې وس بشپړ کنټرول لري، امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ازادي رادیو خبريال په سیمه کې اجمل آریان هم وایي چې ښار تصفیه شوی دی، خو د ښار اکثره ودانۍ نړېدلې دي. د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار ته بيځای شوی خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی وو. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللې دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لختي په سترګو کېږي. دغه ښار پوره څوارلس ورځې د جګړې شاهد وو. دغه جګړې خلک سخت ویرولې دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تیرو پنځلس ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره کده تمنا د درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې. اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې زموږ حکومتي ځواکونه راغلل، ښار یې بېرته ونیو، ښار تصفیه شو. یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو ته نور هم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه، ښار بې امنیتي بود، ښار فقط هېڅ کسی نه بود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود. میبینین دوکانه سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودې نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بنده ده، نانوایګانې بندې دي، دودې نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ییز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. له 2001 میلادي کال راوروسته وسلوال طالبان سش کال تر بل هر کال د افغانستان زیاتو سیمو ته تللي او نامنی زیاتې کړي دي. په دې اړه صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
په تیرو دوه اونیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د خپلو دیارلسو ولایتي دفترونو له جملې څلور دفترونه چې د افغانستان په شمال کې فعالیت درلود تخلیه کړي دي. نیویورک ټایمز لیکي دغه اقدام د امنیتي دلایلو له مخې سوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې په سپتمبر میاشت کې برابر سوي وه، د ملګرو ملتونو امنیتي چارواکو د افغانستان په نیمایي برخه کې امنیتي خطرونه جدي ګڼلي وه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه ارزونه چې په عامه خبره سوې نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا له هغو هېوادونو سره شریکه سوې چې په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل تېره اونۍ کانګرس ته د څرګندونو پر مهال هم د دغو امنیتي خطرونو یادونه وکړه، خو د افغان قواوو وړتیا یې وستایله. جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د سې شمې پر ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونو له ځانه زړورتیا او مثبت پرمختګ ښوولی دی. د ده په خبره افغان ځواکونه لا هم د کابل او شمال ترمنځ پر غځېدلې لار کنټرول لري. افغان دولت د ټولو ولایتونو او ولسوالیو پر مرکزونو هم ولکه لري. نیویورک ټایمز لیکلی په ګڼو ولسوالیو کې چې ظاهراً د دولت په ولکه کې دي، لکه د هلمند موساکله او د اروزګان چارچنو ولسوالۍ چې دولت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري، خو دغه ولسوالۍ د سختریزو وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ورځنی ژوند په دغو ولسوالیو کې ډیر زیانمن شوی او خلک په ډاډه زړه خپل کاروبار نسی کولی. د نیویورک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو امنیتي خطرونه په لوړه کچه شول سوي دي. اوس د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د افغانستان هغو سیمو ته هم غځېدلي چې پخوا به امنه ولایتونه ګڼل کېدل لکه شمالي ولایتونه. ورځپاڼې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغانستان په شمال کې خپل څلور دفترونه د هغوی کورني او بهرني کارکوونکي له کورنیو سره یو ځای ایستلی دي. بلخوا اکبر یا په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په هره برخه کې چې د مرستندوی ادارو فعالیتونه زیانمنېږي اصلي تاوان یې ولسي او زیانمنونکو خلکو ته رسیږي. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی د خبره ازادي راډیو ته وکړه. دی وی پر مرستندوی کارکوونکو هر ډول تروریستي برید تاوتریخوالی یا هم ګواښ یا هم د دوی فعالیتونو ته ګواښ پېښول د مرستې رسونې چارې ټاکنې کوي یا یې هم پټه پدروي. منفي اثرات خلکو ته متوجه وي په ځانګړې توګه د ټولنې زیانمنونکي قشر ته. د یونامه د څلورو تړل سویو دفترونو له جملې یو دفتر په کندز ولایت کې و چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو کندز ښار د نه ورځو لپاره په خپل ولکه کې راوست. یونامه د بغلان په مرکز پلوخمري، د بدخشان په مرکز فیض آباد او د فاریاب په مرکز میمنه کې هم خپل دفترونه په امنیتي دلایلو تخلیه کړي دي. خو د یونما ادارې یو ویان دومینیک میډلی د خپلو دغو څلورو دفترونو تړل کېدل په څرګنده تایید نه کړل.
د ازادي رادیو خبرونه نیم سات نورم دوام کوي. بل خبري مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای ساروان. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان انتظار دارد تا کمک مالی خود با طالبان را قطع کند. یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد.
مالیش دارم بیا یک ایات تعیین کنی مالیش بیا یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته.
همین موضوعات را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
سرخط چند خبر. دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در ولایت های لوگر و بامیان سقوط کرده اند. ولایت غزنی امروز شاهد درگیری های شدید بود و در ولایت قندهار امروز یک کارمند دفتر معاونت سازمان ملل متحد کشته شد. در خبرهای جهان می شنوید که اکادمی شاهی ساینس سویدن امروز برنده جایزه نوبل را در بخش اقتصاد اعلام کرد. با عرض سلام. دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های لوگر و بامیان سقوط کردند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان برای رادیو آزادی گفت که علت سقوط یک هلیکوپتر مشکل تکنیکی بود و در نتیجه این حادثه دو نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان حسیب الله استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر گفته است که در نتیجه سقوط هلیکوپتر دیگر در ولسوالی خروار دو تن زخمی شدند. آقای استانگزای گفت علت سقوط این هلیکوپتر هم مشکل تکنیکی بود، اما یک منبع که نخواسته است از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر را طالبان سقوط دادند. روز گذشته نیز یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در کابل سقوط کرد که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و 5 تن دیگر زخم برداشتند. ولایت غزنی امروز شاهد درگیری‌های شدید بود. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که شورشیان در 6 نقطه غزنی بالای پسته‌های امنیتی حمله کردند. یکی از این نقاط ولسوالی گیرو بود که در آن طالبان بالای پسته‌های امنیتی حمله کردند. مقام‌های امنیتی افغان گفتند که این حمله طالبان حالا عقب زده شده است. در ولایت قندهار امروز یک کارمند دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما کشته شد. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار گفت بانویی که با دفتر یوناما در قندهار کار میکرد صبح امروز با ضرب گلوله در یکی از جاده های شهر به قتل رسید. یوناما این حادثه را تایید کرده و آن را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. ولسی جرگه افغانستان دو سند امنیتی با امارات متحده عربی را امروز تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که این سندها در مورد همکاری‌های امنیتی و تبادل مجرمین میان هر دو کشور امضا شده.
موافقت نامه همکاری های امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت امارات متحده عربی به داخل یک مقدمه و 15 ماده به اکثریت تصدیق شد.
آقای ابراهیم ابراز امیدواری کرد که امارات متحده عربی همکاری های لازم را با افغانستان انجام دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا میگوید که مداخله اردوی روسیه در سوریه تلاش‌های صلح را با تهدید مواجه می‌سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه امروزشان حملات هوایی روسیه را بالای جنگجویان سوریه که از طرفداری کشورهای غربی برخوردارند اقدام نگران کننده خواندند. در این جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنان به مسکو هشدار داده گفتند که روسیه باید حملات هوایی‌اش در سوریه را تنها بالای تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام دهد. پس از این جلسه اعلامیه هم نشر شد که در آن گفته شده حملات هوایی سوریه احتمال طولانی شدن بحران سوریه را افزایش می‌دهد. آکادمی شاهی ساینس سویدن امروز برنده جایزه نوبل را در بخش اقتصاد اعلام کرد. گوران هانسون سکرتر این آکادمی امروز در استکهلم گفت آکادمی شاهی ساینس سویدن جایزه نوبل اقتصاد امسال را به انگوس دیاتون اهدا می‌کند. The Royal Swedish Academy of Sciences او میگوید اکادمی شاهی ساینس سویدن امروز تصمیم گرفت تا جایزه سوریس ریکس بانک را به یاد بود از الفرد نوبل به خاطر تحلیلش درباره مصرف فقر و رفاه به انگوس دیاتون اهدا کند. دیاتون متولد اسکاتلند در بخش اقتصاد و امور بین المللی در پوهنتون پرینستون ایالات متحده آمریکا استاد است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بالای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس انتقاد میکنند. الکساندر لوکاشینکا شخصی که برای 12 سال بلاروس را رهبری کرده در انتخابات دیروز با کسب 83.5% آرا برنده اعلام شد. کنت هاستد رئیس هیئت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات بلاروس امروز گفت که انتخابات معیارهای دموکراتیک را پوره نکرده است. هاستد افزود واضح است که بلاروس تا رسیدن به مرحله ای که بتواند همه تعهدات دموکراتیک خود را عملی کند راه طولانی را در پیش رو دارد. و گازپروم میگوید پس از دریافت 234 میلیون دلار از کیف جریان گاز از طریق پایپلاین به اوکراین را امروز دوباره آغاز کرد. شرکت روسیه گازپروم جریان گاز به اوکراین را در جریان امسال پس از آن متوقف ساخته بود که گفتگوهای دو طرف بالای قیمت گاز به نتیجه ماند. اما ماه گذشته با کمک اتحادیه اروپا روسیه و اوکراین در این خصوص به یک تفاهم رسیدند. این تفاهم تضمین میکند که جریان گاز از روسیه به اوکراین تا به ماه مارس سال آینده ادامه پیدا کند.
تشکر از امید مرزبان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری، وزارت دفاع افغانستان از ورود گروه‌های تروریستی بین المللی به افغانستان خبر می‌دهد. انتظار رئیس اجرایی از اسلام آباد کمک با طالبان را قطع کند.
وقتی که اونا کمک دریافت نکنن و بر اونا کمک صورت نگیره، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات‌های گسترده را نمی‌داشته باشند.
پاکستان این درخواست را چقدر جدی خواهد گرفت؟
اگر حاکمیت موضع واحد در برابر پاکستان حمایت بکنه، برداشت ما است که پاکستانی ها میتونه یک چرخش نسبی و موقتی را در راه برد خود نسبت به حمایت از طالبان به وجود بیارد.
یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد.
مالیس دارم، بیا یک ایات تعیین کنی مالیس بیا یاد پیش مطبوعات مالیس کی از روز اول تا به امروز پول گرفته.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که گروه های تروریستی بین المللی وارد افغانستان شدند. معصوم استانگزای این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. برای جزئیات بیشتر همین حالا ویدا برکی از استدیوی کابل با ماست و در این باره گزارش تهیه کرده.
پس از افزایش دامنه نام نهاد در افغانستان و سقوط بخشهای از ولایت ها به دست مخالفین مسلح، مقامات حکومت این کشور می گویند که قبل از خروج قوای بین المللی از کشور همین گونه وضعیت امنیتی پیش بینی شده بود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که دلیل وخیم شدن اوضاع امنیتی در این کشور، افزایش تبلیغات مخالفین مسلح دولت و کمبود امکانات نظامی بوده است. معصوم ستانکزی سرپرست این وزارت که روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سایر مقامات امنیتی در کابل صحبت میکرد گفت که با توجه به مشکلات موجود در کشور، نیروهای امنیتی از اراده قوی برای دفاع از خاکشان را دارند.
بعد از اینکه قوای بین المللی از افغانستان خارج شدند، قوای مسلح افغانستان مسئولیت های امنیتی را در یک طیف وسیع از منافق افغانستان به عهده گرفتند و در عین زمان توطئه های دشمن هم به مو بودش وسعت پیدا کردند، حملات زیادتر شدند. یک سال قبل از این روز بیش از 140,000 قوای بین المللی در افغانستان وجود داشتند و امکاناتی که در او وقت وجود داشت، امکانات هم به او حدی که در او وقت وجود داشت حد وجود ندارند.
وزارت دفاع افغانستان در حال عوامل افزایش ناامنی ها در کشور را با مردم شریک می سازد که در ماه های اخیر حملات مخالفین مسلح بالای شهرهای بزرگ این کشور بیشتر از هر وقت دیگر افزایش یافته است. دو هفته قبل طالبان مسلح شهر کندوز و بخشای از ولایت های شمال را به تصرفشان درآوردند. هرچند نیروهای امنیتی با کمک نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو توانستند این شهر را دوباره از وجود مخالفین مسلح تصفیه نمایند، اما هنوز هم نبردها برای عقب زدن حملات مخالفین ادامه دارد. در این حال حمله گروهی مخالفین مسلح دولت به روز دوشنبه بالای ولایت غزنی بخشی از همین ناامنی ها در کشور محسوب می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی تاثیرات منفی روی اوضاع امنیتی کشور به جا گذاشته است. سرپرست این وزارت می گوید که در حال حاضر گروه های مختلف تروریستی به هدف مختل ساختن اوضاع امنیتی به افغانستان فرستاده شدند.
انکشافاتی که صورت گرفتن، گروه های تروریستی بین‌المللی از شبکه القاعده گرفته تا گروه های جنبش اسلامی ازبکستان تا قرقیز، ازبک، تاجیک، گروه های النصر، جندولا و با عنوان های مختلف از لشکر یک طیبه گرفته تا سایر گروه هایی که در این منطقه بودن، اینا بعد از او عملیات به داخل افغانستان با یک ترتیب داخل ساخته شدن که این باعث از این شد که فشار جنگ در نقاط مختلف بیشتر شوند.
بانک آقای ستانکزی از حامیان این گروه های تروریستی نام نمی برد، اما برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی روی ایجاد هماهنگی میان سکتورهای امنیتی و سایر ادارات حکومتی تاکید می کند. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که گروه های تروریستی بین المللی با افغانستان داخل شدند. در یک تحول دیگر، رئیس اجرایه حکومت افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا کمک‌های مالی خود با طالبان را قطع کند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران افغانستان با اشاره به سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان گفت که قطع کمک‌های مالی پاکستان با طالبان سبب می‌شود تا این گروه فعالیت‌های تخریبی را انجام داده نتواند. نواز شریف گفته است که پاکستان آماده است تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نقش میانجی را ایفا کند. جاوید حسنزاده در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید در صورت از اقدام پاکستان برای حاضر کردن طالبان با میز مذاکره استقبال می‌کند، کان کشور کمک‌هایش را به این گروه و سایر گروه‌های تروریستی قطع کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت موقف افغانستان در مسئله صلح روشن است و برای ایجاد اعتماد متقابل نیاز است تا پاکستان در زمینه قطع کمک به طالبان مسلح گام‌های عملی را بردارد.
یک حرف خوب است، اما در عمل توقع ما است که کمک به طالبان قطع شود. به مراتب موثرتر است. وقتی که اونا کمک دریافت نکنن و برای اونا کمک صورت نگیره، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات های گسترده را نمی داشته باشه.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است کشورش تلاش دارد تا روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح که اخیراً به تعلیق درآمده است سر گرفته شود. قرار گزارش ها صدر اعظم پاکستان روز یک شنبه در اسلام آباد در یک نشست خبری گفته است آنان آمادند تا میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری نمایند. نخستین دوره گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به میزبانی پاکستان در اوایل ماه جولای سال روان میلادی در شهرک مری اسلام آباد برگزار شد، اما دور دوم این مذاکرات که قرار بود در اواخر ماه جولای برگزار شود، با دلیل اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مصالح به تعویق افتاد. کارشناسان افغان میگویند پاکستان هیچگاه کاری را برای تامین صلح در افغانستان انجام نخواهد داد و اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان را نیز یک نوع مانور تبلیغاتی به خاطر سفرش به آمریکا عنوان میکنند. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان تاکید دارد که برای موافقت گفتگوهای صلح این بار باید تضمین چندین کشور وجود داشته باشد.
دولت افغانستان به هیچ صورت بعد از این سر پاکستان در ارتباط مذاکرات امر مخالفین اعتماد نمی کنند تا که قوتهای مانند امریکا، چین، عربستان سعودی به این راستا گام بگذارند و یک نوع ضمانت موافقت مذاکرات برای مخالفین و همچنان برای دولت افغانستان اینا تضمین کنند.
پیش از این رئیس جمهور ترکمنستان نیز در سفرش به افغانستان گفته بود که کشورش حاضر است از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میزبانی نماید. اظهارات مقامات پاکستانی برای حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره در حال صورت میگیرد که قرار گزارش ها اخیرا این گروه حملاتش را در شمار زیادی از ولایات افغانستان شدت بخشیده است. بیش از دو هفته قبل این گروه شهر کندز را تصرف کرده که قرار گزارش ها اکنون دوباره به تصرف حکومت در آمده است. طالبان همچنان حملاتشان را در ولایت سرپل، بدخشان، ننگرهار، فاریاب و غزنی نیز گسترش دادند. حکومت و برخی نهادهای سیاسی در افغانستان انگشت انتقاد به سوی پاکستان گرفته و میگویند بیشتر طالبان مسلح در آن کشور تجهیز شده و برای جنگ به افغانستان فرستاده میشوند.
شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان میخواهد تا کمک‌های مالی خود با طالبان را قطع کند. سوال مطرح میشود که پاکستان این درخواست عبدالله عبدالله را چقدر جدی خواهد گرفت؟ همین سوال را از لطیف نظری، تحلیلگر افغان، پرسیدم.
من فکر میکنم که به هر حال انتقادی که از توی ریاست اجرایی افغانستان نسبت به سیاست های خصمانه پاکستان مطرح شده میتواند در سطوح منطقه‌ای و بین المللی بازتاب داشته باشد. اما به هر حال اگر حاکمیت به صورت کل در افغانستان و همچنین نهادهای مدنی احزاب سیاسی تاثیرگذار از این صحبت ها یعنی موضع واحد در برابر پاکستان حمایت بکنه، برداشت ما است که پاکستانی ها میتونه یک چرخش نسبی و موقتی را در راهبرد خود نسبت به حمایت از طالبان به وجود بیارد. در غیر صورت من فکر میکنم که بار دیگر پاکستانی ها مداخله خود در افغانستان ادامه خواهد داد و تا زمانی که اعمال فشار جدی بین المللی بالای پاکستان صورت نگیرد، من فکر میکنم که ما نمیتونیم حمایت پاکستانی ها را از طالبان به گونه درست مدیریت بکنیم. پس به ترتیب زمینه تاثیرگذاری صحبت های آقای عبدالله میتونه منوط به این باشه که دولت افغانستان به صورت قاطع از این صحبت ها به عنوان یک استراتژی حمایت بکنه و همچنین مجامع بین المللی به گونه اعمال فشار بیاره سر پاکستان تا زمینه مداخله پاکستان در افغانستان برطرف شود.
بله، در داخل افغانستان شما اشاره کردین، میشه برای ما بگوین که تا چه حد موضع واحد در قبال پاکستان وجود داره در حال حاضر؟
متاسفانه مهمترین مشکل سیاست خارجی افغانستان است که باید استراتژی منسجم واحد و قاطع نسبت به پاکستان، رویه دولت افغانستان یک رویه واحد و یگانه نیست. از این نظر است که زمینه نفوذ سیاسی پاکستان در داخل دولت ما وجود دارد، اما که در رسانه های ما تحت عنوان ستون پنجم ازش یاد میشه، تا زمانی که جایگاه ستون پنجم شناسایی نشود و قدرت این ستون به حد اقل نرسه و حاکمیت یگانه در ارتباط با پاکستان یک موضع واحد را اتخاذ نکنه، در واقع پاکستانی ها به این صداها توجه جدی نشان نخواهد داد. بنابراین وقتی میتونه هشدارهای دولت افغانستان از سوی پاکستانی ها جدی گرفته شود که حاکمیت یگانه و یک دست در افغانستان وجود داشته باشد، که در این ارتباط مشکلات در ساختار سیاست و قدرت در افغانستان وجود دارد.
لطیف نظری، تحلیلگر افغان، بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد. عبدالرحیم ایوبی میگوید که شماری از وکلا از وزرا پول گرفته و به بهانه‌های مختلف بالای آنها فشار وارد میکنند. این نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفت که به زودی نامهای وکیلان را افشا خواهد کرد که پس از درخواست استیضاح وزیران از آنها پول تقاضا می کنند. فریبا واحدی در مورد گزارش دارد که با صدای نماینده های مردم در ولسی جرگه آغاز می شود.
جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه پس از آن تنش آلود شد که عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار گفت شمار از وکلا از وزیران پول مطالبه می کنند. آقای ایوبی گفت که برخی نماینده های مردم به بهانه های مختلف بخصوص برای عملی نشدن استیضاح وزرا از آنان پول گرفته و بالایشان فشار وارد می کنند.
مالیش دارم بیا یک ایات تعیین کنی مالیش بیا یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته لیست چه دارم اگر جرات کده میتانی پارلمان در متعلق شگب بزنی مالیش دارم لیست دارم از روز اول یک روز به ایجنگا و تمام مطبوعات لایب باشه ما میارم این همیجا لیست نام شه میگرم ولا بار کمت که برای ما تمام میشه.
آقای ایوبی گفت که بزودی نام آنده از وکلا را که از وزیران به بهانه‌های مختلف پول می‌گیرند به مردم و مطبوعات افشا خواهد کرد. این اظهارات عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار عکس‌العمل‌های تند برخی از اعضای ولسی جرگه را برانگیخت و رئیس این جرگه در این مورد از وی خواهانه ارائه اسناد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی از این نماینده مردم قندهار خواست تا در جلسه عمومی آینده در مورد وکلایی که آنان را به گرفتن پول متهم نموده است اسناد ارائه کند.
مستند باشه ایوبی صاحب، در صورتی که مستند باشه، بهتان نباشه، تهمت نباشه، برای جلسه بعدی آمادگیتون داشته باشید. مستند با اسناد بیارین صاحب، به مردم صاحب اعلام بکنید که نو مجلس ما تصمیم خود میگیریم که چی باید بکنیم و کسی که با اسناد ارائه کرده در مورد کسی که اون پول گرفته با او تصمیم شما در مجلس چی میشه. روز شنبه با تصمیم خود خواهد گرفت.
آقای ابراهیمی همچنان گفت که برای استیضاح وزرا باید امضاهای وکلا جمع شده و به هیئت اداری تسلیم داده شود، چون به گفته وی برخی اوقات برای استیضاح وزرا امضای کافی جمع آوری نمی شود. این بار نخست نیست که برخی وکلا به گرفتن پول از وزرا متهم می شوند، بلکه در زمان رایدهی برای وزرا نیز بالای شمار وکلا چنین اتهامات وارد شده است. در این حال برخی از آگاهان می گویند که ممکن این اتهامات واقعیت داشته باشد، اما به گفته آنان هر فردی که چنین مسائل را مطرح می کند باید در مورد اسناد ارائه کند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
من با این متعقین هستم، چیزی را که آقای ایوبی مطرح نموده است ممکن کدام سند داشته باشد، اما این از لحاظ حقوقی درست نیست، بلکه باید رسما اسناد را برای مراجع پیش شود تا در مورد آن بررسی صورت گیرد و یا هم خاموش اشته شود و به این شکل موضوعات مطرح نشود، چون سبب فاجعه می شود.
آقای رنجبر همچنان گفت که هیئت اداری ولسی جرگه باید این مسئله را تعقیب نموده و در مورد این اظهارات اقدام جدی را انجام دهد. بانک تاکنون روشن نیست که عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار در مورد اظهاراتش که گویا برخی وکلا از وزرا پول مطالبه می کنند اسناد دارد یا نه، اما قبل از این نیست چنین اظهارات مشابه صورت گرفته که به گونه جدی تعقیب نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طالبان حدود دو هفته پیش شهر کندز را تصرف کردند، اما حالا به گفته مقام ها نیروهای افغان کنترل این شهر را دوباره در دست دارند. سوالی که هنوز هم نزد مردم موجود است که این است که علت سقوط این شهر به دست طالبان چیست؟ هیئت حقیقتیاب در این مورد میگوید که در باره عوامل سقوط کندز به گونه بی‌طرفانه تحقیق میکند. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میدهد.
هرچند تا حالا عامل سقوط شهر کندز به دست طالبان مسلح روشن نیست، اما کمیسیون حقیقتیاب تعهد میکند
که برای دریافت علت سقوط این شهر تحقیقات شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت. امرالله صالح یکی از رؤسای این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری هین معرفی از این کمیسیون گفت در راستای مشخص نمودن عوامل سقوط شهر کندز از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. آقای صالح در مورد کارهایی که در راستای دریافت عوامل سقوط شهر کندز انجام خواهد داد گفت:
ما فعالیت خود را تقسیم سه بخش کردیم. بخش اول جمع آوری اسناد، اطلاعات و معلومات و پرسش از ادارات مرکزی است. بخش دوم فعالیت های ما سفر به ساحه است. ما یک مقدار کمی از وقت خود را در دو ولایت همجوار که تأثیر داره، کندز بالای از اونا و او دو ولایت بالای کندز که عبارت از بغلان و تخار است، سپری خواهد کرده. یافته های خود را به ملت افغانستان و به شخص رئیس جمهور افغانستان تقدیم خواهد کرده.
رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه این آیات را توضیح نمود تا چگونگی عامل سقوط شهر کندز را به طور همه‌جانبه بررسی نماید. ریاست این آیت حقیقت‌یاب را امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به عهده داشته و فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدالله محمدی اعضای این آیت را تشکیل می دهند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که در پرتو هفته های این آیت اجراءات لازم انجام خواهد شد. شهر کندز دو هفته قبل به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما مقامات امنیتی می گویند که نیروهای امنیتی این شهر را به گونه کامل از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. پس از سقوط شهر کندز به دست طالبان، موارد مختلف از عوامل سقوط این شهر از سوی نهادهای مختلف با شمول شورای ملی افغانستان عنوان گردید. ضعف مدیریت، عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، دست داشتن ستون پنجم یا جاسوسان داخل نظام از موارد مهم سقوط این شهر خوانده شده است. غلام فاروق وردک رئیس دیگر هیئت حقیقت‌یاب تاکید میکند که برای دریافت حقایق و برگشتاندن وضعیت عادی در شهر کندز قضایا را به گونه عمیق ریشه‌یابی میکنند. ما خود را به عمق قضایا می رسانیم و آن را ریشه‌یابی می کنیم. به قبه آوازه های بازاری و سر چوکی نمی گردیم. یک هدف صرفی صد را مطابق بر رویه وحدت ملی برای خود تعیین می کنیم که تعیین کرده ایم. برای اعاده یک نظام فعال و پاسخگو در کندز و اعاده مسئولیت اگنسان که در افغانستان به آن ضرورت دارد. هیئت حقیقت‌یاب از ریاست جمهوری افغانستان در حال برای بررسی عوامل سقوط شهر کندز تعیین شده است که این شهر به تازگی به تصرف حکومت در آمده است. اولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان نیز تصمیم دارند تا هیئت‌هایشان را برای بررسی وضعیت کندز به آن ولایت بفرستند. اولسی جرگه افغانستان روز شنبه به کمیسیون‌های امور دفاعی و امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا در تعیین یک هیئت برای بررسی قضیه کندز دست به کار شوند. اما پرسش اینجاست که آیا هیئت حقیقت‌یاب حکومت و هیئت‌های شورای ملی خواهند توانست طوری که لازم است عوامل اصلی سقوط شهر کندز را روشن سازند یا نه؟
جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که رئیس جمهور روسیه با حمایت از دمشق از خود رهبری ضعیف نشان می دهد. باراک اوباما دیروز گفت که آقای پوتین نظامیان و اردوی خود را به کار گرفته فقط برای این که همپیمان نزدیک خود بشار اسد را به مشکل حفظ کند. رئیس جمهور امریکا در گفتگوی با برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS افزود که راه حل اساسی بحران سوریه این است که بازیگران اصلی بپذیرند که نیاز است تا قدرت به یک حکومت جدید منتقل شود، در غیر آن کار نتیجه نخواهد داد. در این حال گزارش شده که پس از حملات هوایی نظامیان روسی، نیروهای دولتی سوریه دیروز در مقابل شورشیان پیشرفت چشمگیر کردند. همکارم جاوید نعیمی در این باره گزارش تهیه کرده.
نیروهای وفادار به رژیم سوریه در چندین جبهه و شهرهای مهم آن کشور پیشرفت کرده و چندین منطقه را از نزد مخالفین حکومت دوباره گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه و یک سازمان نظارت از حقوق بشر این کشور تایید می‌کنند که نیروهای سوریه در حمایت قوای هوایی روسیه در ارتفاعات در ولایت ادلیب پیشروی کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای حکومتی سوریه به مواضع مخالفین رژیم و همچنان یک شاهراه مهم که چندین ولایت سوریه را با هم وصل می کند خیلی نزدیک شدند. در ولایت جنوب غربی همان نیز نیروهای وفادار به بشار اسد در حمایت گروه حزب الله لبنان شرع البحثه را از کنترل مخالفین بیرون کردند. ابو حمید یک مقام نظامی مخالفین رژیم سوریه در حوزه موسوم به جبهه شام میگوید که نیروهای حکومتی به وسیله تانک ها، سلاح‌های سنگین و راکت‌های زمین به زمین به پیشرفت‌های دست یافتند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش به حمایت از رژیم فعلی سوریه ادامه خواهد داد. به گفته آقای پوتین مسکو رژیم بشار اسد را به حیث حکومت مشروع سوریه بر رسمیت مشناسد و در صحبت با تلویزیون روسیه یک همچنان از ادامه همکاری های نظامی با دمشق خبر داد.
ما готовились к этим военным акциям.
ما برای اقدام های نظامی آمادگی گرفته بودیم. ما برخی از اقدام های ابتدایی را بر اساس کمیت مناسب وسایل و مهمات در ساحه مورد نیاز در زمانی که به آن نیاز بود به اجرا گذاشتیم. ما اطلاعات استخباراتی را به صورت دوامدار برای دراز مدت از فضا و هوا جمع آوری می کنیم. ما اطلاعات مختلف به دست آمده را با هم مقایسه کردیم. روسیه همچنان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 60 حمله هوایی را در ولایت های حما، لاذقیه، ادلب و رقه انجام داده است. به گفته قوای هوایی روسیه، گروه شورشی دولت اسلامی هدف اصلی حملات هوایی آنها بوده است. رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش نیروی زمینی به سوریه نخواهد فرستاد. روسیه در کنار ایران از حامیان اصلی رژیم بشار اسد به شمار می روند. واشنگتن اسد را متهم می سازد که جمعیت سوریه را به تروریسم سوق می دهد تا به وسیله سلاح باعث ماندن وی در قدرت شوند. اما روسیه این ادعای امریکا را رد می کند و می گوید اسد و اردوی سوریه بهترین گزینه و فرصت برای شکست گروه داعش هستند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. شبتون خوش. خدا نگهدار.